خبری دیگر برمیگردم. حالا در برنامه یک ساعته دیگر با صالح محمد صالح باشید.
ډیر مننه ستاسو څخه تاسو ستړي مسي د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونو مو تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونو په راپورونو کې راځي چې افغان او ایراني مشرانو په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه. نن دوشنبه د دوریا حمله یو دیرشم د اپریل شلمه. خبرونه په خبرونو پیلو له اجمل تورمان نه یوري.
د هلمند په مرکز لخکرګه کې پرون ناوخت پیل شوې جګړه پای ته ورسیده. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ماین پاکۍ د یوې ماسې 19 تنه کارکوونکي د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې ټاکل شوي د چین ولسمشر نن د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف پاکستان ته ولاړ شي. بشپړ خبرونه واورئ. لمړی هم کورنی خبرونه. د هلمند په مرکز لخکرګه کې پرون ناوخته پیل شوې جګړه پای ته ورسیده. پرون ماښام دوه تنه وسلوال د محلي پولیسو په دریشیو کې لومړی حوزې ته ننوتل او له پولیسو سره یې نښته پیل کړه. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل د دوشنبې په سهار د برید پر ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برید کې دوه تنه ځانمرګي برید کوونکي وژل شوي او درې پولیس سطحن ټپیان دي.
تیره شپه دوه نفره مسله افراد یعنی انتیا کوونکي دوی غوښتل چې لومړۍ حوزې ته داخل شي. اوله مرحله کې داخل شي او زموږ پرادر باندې ډزې کړې وې. موږ په دې خطر باندې د عملیاتو کې ډېر دقت وکړ. لږ وخت مو نیو په دې عملیاتو کې دواړه ستاسوینې مابین لاندې دوه نفر مسله افراد همدغه دوه نفر اوس موږ شوي دي. الحمدلله نور وجد ښه ده. صرف زموږ په دغه واقعه کې درې نفر پولیس زخمیان لرل.
ملاخیل ویلی برید ځکه ټوله شپه دوام وکړ چې هڅه کې د پولیسو او ملکی کسانو ته مرګ ژوبله وانه وړي. د لخکرګه خال د جل یا ایمرجنسی روغتون سرچینې وایي دوی ته یوولس ټپیان وروړل شوي دي چې په ټپیانو کې د عامه نظام د اومې لیوا قمندان غلام سخی غفوري هم شامل دی. سرچینه وایي د درېو پولیسو مړي هم دوی ته وروړل شوي دي خو دولتي مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه د دې برید په چا پر غاړه نه ده اخیستي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ماین پاکۍ د یو مسې 19 تنه کارکوونکي د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي چې د سترلینګ په نوم د ماین پاکۍ د دې مسې کارکوونکي پرون د مرکز ګردیز د بنوزیو په سیمه کې د وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شول. د پکتیا مرستیال ولی عبدالولي صحیح ازادۍ راډیو ته وویل چې د ماین پاکانو د ولس په اعتبار او داد د ډېرې مودې راهیسې په سیمه کې کار کوو. د ښاغلی صاحب وینا د تختول شوو ماین پاکانو د موندلو لپاره هڅې پیل شوې دي. چارواکي وایي افغان ځواکونو د هغو سرتیرو مرستې ته رسیدلي چې له یوې میاشتې راهیسې په کونړ ولایت کې کلابند وه. د کونړ سرپرست والي شجاع الملک جلاله ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان پوځیان پرون ماسپښین ډیورنډ کرښې ته څیرمه نه واپس ته ورسېدل او خپل ملګري سرتیري له کلابندۍ وژغورل. ښاغلي جلاله وویل چې د دې عملیات په ترڅ کې افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي چې نه واپس ته د غځېدلې لارې په اوږدو کې به یې یو شمېر امنیتي پوستی جوړ شي څو دا لویه لاره له دې وروسته د خلکو پر مخ پرانیستې وي. ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته د رسمي سفر په مخه په تهران کې دی پرون له خپل ایراني سیال سره وکتل او په بیلابیلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د جمهوري ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې ښاغلي غنی له ولسمشر حسن روحاني سره تر کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې د کابل او تهران د امنیتي همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ. ولسمشر غنی په افغانستان کې د تشدد وروستیو پیښو ته د اشارې په ترڅ کې داعش ډله د هیواد امنیت ته یو نوی چیلنج وباله خو وویل چې افغانستان به له دې چیلنجونو څخه بریالی اوسي. ولسمشر حسن روحاني ایله څرګنده کړه چې د افغانستان او ایران ترمنځ یووالی به نور هم پیاوړی شي. روحاني وویل چې افغانستان او ایران د اقتصاد، قانونو، صنعت او سوداګرۍ په برخه کې د خپلو اړیکو پراخولو ته لیوال دی او غواړي چې د چابهار ترانزیتي بندر له زاهدان سره وصل شي. او د یو بل خبر له مخې افغانستان او ایران په خپلو کې د همکارۍ دوه تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو او لوړو زده کړو وزارتونو ترمنځ د تفاهم لیکونه د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو صلاح الدین ربانی او جواد ظریف لاسلیک کړل. او دا هم څو بهرنی خبرونه. ټاکل شوی چې د چین ولسمشر شي جین پینګ نن د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف پاکستان ته لاړ شي. پینګ به پاکستان کې د $640 میلیارد په ارزښت یو اساسي او د انرژۍ د تولید څو پروژې پرانیسي. پیکینګ او اسلام آباد هیله لري چې د پاکستان او چین ترمنځ یو اقتصادي دهلیز ایجاد کړي چې د پاکستان جنوبي ګوادر بندر له عرب سمندر او د چین له لویدیځې سیمې سره وتړي. ناروی وایي ناروی ته د هغه روسي جګپوړي مقام د سفر په اړه یې له مسکو څخه د توضیحاتو غوښتنه کړې چې د هیواد ته د تللو اجازه یې نه درلوده. د راپورونو له مخې د روسیې مرستیال صدراعظم دیمیتری راکوزین په دې وروستیو کې د ناروی یو ټاپو ته تللی دی. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویان فرود اندرسین پرون وویل چې له سولابار ټاپو څخه د راکوزین لیدنه د خواشینۍ وړ خبره ده. د شمال قطب د ټاپوګانو مجموعې ته د راکوزین د سفر هدف چې د شنبې په ورځ پیل شو د روسیې د یو قطبي مرکز جوړول و. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل چې د روان کال په پیل کې په اوسلو کې د روسیې له سفارت سره تماس نیولی و او ورته یې ویلي و چې هغه روسي چارواکي چې د اروپایي ټولنې او ناروې په تحریمونو کې شامل دي سولابار ټاپو ته د تګ اجازه نه لري. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي له مسکو سره خبرې روانې دي څو روسیې ته په فرانسه کې د جوړو شویو دوو مسترال ډوله کښتیو د ورکولو مسلې ته یوه حل لاره پیدا کړي. اولاند یو فرانسوي تلویزیوني چینل ته وویل چې د دې بحران د حل لپاره باید یوه لاره وموندل شي. فرانسې د روسیې له قلمرو سره د کریمیا له الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د مسکو له لاسوهنو وروسته تیر کال د $1 میلیارد په ارزښت روسیې د مسترال کښتیو د پلورلو قرارداد وسنډوه. روسیې ویلي دي چې که دا کښتۍ د مسکو او پاریس ترمنځ د شوي توافق له مخې روسیې ته ورنکړل شي نو فرانسې ته سپارل شوي پیسې به بیرته وغواړي. د دې کښتیو په سپارلو کې له ځنډ وروسته د پاریس او مسکو په اړیکو کې سوړوالی رامنځته شوی دی. دول تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل د او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو ټکی کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. افغان ایرانی مشرانو په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه.
بدون همکاری همه جانبه منطقوی پدیدهای شوم مثل داعش واره مهار شدن امید. ما قبرستان از این حرکات خواهد بودیم.
با پکتیا که نونس ماین پاکان تشتول سوی
که او سپور جمعه کن معلومات را سراول دی نونس کسان سراد سنور و موتر و ندی جنه دقن اغا کردی بولی دی.
د کورونیو چارو وزیر استخباراتي نیمګړتیاوي او د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه هماهنګي په هیواد کې د امنیتي ستونزو علت ګڼي. د انتخاباتو پر مهال د ولسمشر غني یو ملاتړي باچا خان زدران پر اوسني حکومت انتخاب وکړ.
دا حکومت قانوني حکومت نه دی که څوک وي موته دی روښي چې بادشاه د چا غیر قانوني وي وکیل یې غیر قانوني دی.
د چین ولسمشر نن د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف پاکستان ته ځي. د ورکو اجزنو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ واورئ. افغان او ایرانی مشرانو په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی د یو دوه ورځني سفر په مخه پرون تهران ته ورسید او له خپل ایرانی سیال او نورو چارواکو سره یې وکتل. ښاغلی غنی له ولسمشر حسن روحانی سره تر کتنې وروسته په یوه غونډه کې خبریالانو ته څرګندونې وکړې چې جزئیات یې له احمد تکل نه اوري.
د افغانستان او ایران مشرانو پرون په خپله کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې په چاره کې د کابل او تهران ترمنځ د سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې ولسمشر اشرف غنی تهران ته د دوه ورځني سفر په لومړۍ ورځ له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره تر کتنې وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې د کابل او تهران د امنیتي همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ.
در بخش امنیتی ما به نتیجه رسیدیم که یک میکانیزم خاص همکاری امنیتی از طرف ما جات ما عنیف اتمر مشاور امنیت ملی ما از جناب ایران جات ما برحمانی سب به زودی ممکنه کار عملی را شروع کنن تا خطرات از یک طرف و فرصت های همکاری منطقوی از طرف دیگر مورد غور قرار بگیرد.
ښاغلی غنی په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې افراطي وسلوالو خپلو حملو ته زور ورکړی او د افغانستان پر ثبات د حملو په ترڅ کې د شنبه په ورځ په جلال آباد کې یوې خونړۍ حملې نږدې 1.5 کسان مړه او ټپیان کړل. د ایران ولسمشر حسن روحاني په افغانستان کې د تروریستي حملو له کبله د ملکي وګړو پر مرګ ژوبله خواشیني څرګنده کړه او له تروریستانو سره د مبارزې په چاره کې د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. ولسمشر غنی د تشدد وروستیو پیښو ته د اشارې په ترڅ کې داعش ډله د هیواد امنیت ته یو نوی چلنج وباله، خو ویل چې افغانستان به له دې چلنجونو څخه بریالی وځي.
بدون همکاری همه جانبه منطقوی پدیدای شوم مثل داعش واره مهار شده نمید، اما اراده ملت افغانستان قویست. ما قبرستان از این حرکات خواهد بودیم.
ولسمشر حسن روحانی له افغانستان سره د ایران د تاریخي اړیکو یادونه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یووالی به نور هم پیاوړی شي. د همداراز وویل افغانستان او ایران د اقتصاد، قانونو، صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خپلو اړیکو پراخولو ته لیوال دي او غواړي د چابهار ترانزیتي بندر له زاهدان سره وصل شي. ښاغلی روحانی همداراز د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په چاره کې د افغانستان له دولت سره د تهران د هم کاریو خبر یاد کړه.
دو نوع اقدام نیازه، یک نوع اقدام اطلاعاتی امنیتی.
دو دوله اقداماتو ته اړتیا ده. یو ډول اقدام استخباراتی امنیتی اقدام دی چې دواړه هیوادونه له استخباراتي پلوه له یو بل سره په نږدې تماس کې وي. د امنیتی اقداماتو له پلوه هم دواړه هیوادونه کولای شي د عملیاتو په چاره کې لازمه همغږي ولري او حتی په ځینو برخو کې ګډ عملیات وکړي،
عملیات مشترک داشته باشن.
ایران ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر په دې هیواد کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو یادونه هم وکړه او ویل چې دا موضوع د افغان حکومت لپاره حیاتي اهمیت لري. ولسمشر غنی وویل کابل غواړي چې خپل هیواد ته په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د تدریجي او خپل خوښي ستنېدو امکان برابر کړي. ولسمشر اشرف غنی د خپلو څرګندونو په یو بله برخه کې ایرانی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د ده حکومت به د افغانستان له خاورې د ګاونډیانو پر ضد د کار اخیستو اجازه ورنه کړي.
موردل چې افغان او ایرانی مشرانو په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه. افغان چارواکي ایران ته دا سفر په داسل کې کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ناامني زیاته شوې ده. په تازه پیښه کې د مرکز د پکتیا په مرکز ګردیز کې 9 تنه ماین پاکوونکي د نامعلومو وسلوالو لخوا تشتول شوي دي. نور حل سیمې د داوود تپان په راپور کې
په پکتیا کې د ماین پاکونې موسسې نهستنه کارکوونکي د نامعلومو وسلوالو لوري تښتول شوي دي او لا هم د موندلو هڅې روانې دي. د پکتیا امنیتي او حکومتي چارواکي وایي چې د یکشنبه په ورځ د غرمې شاوخوا د دې ولایت د مرکز ګردیز اړوند بنوزوی په ساحه کې د سټرلینګ کمپنۍ نهستنه ماین پاکونکي د نامعلومو وسلوالو لوري تښتول شوي دي. د پکتیا مرستیال والي عبدالولي سي وویل دغو ماین پاکونکو له ډېر وخت راهیسې په یاد سیمه کې د ماین پلټنې چارې پر مخ بیولې. نوموړي زیاته کړه چې په سیمه کې د سټرلینګ کمپنۍ ټولو ماین پاکوونکو شمېر نږدې 15 تنه وو چې له جملې نهستنه وسلوالو له ځان سره ژوندي بولي او په اړه یې د دوی پلټنې او د موندلو هڅې روانې دي. دا صحیح په خبره چې دغه وړل شوي کسان د دوی د لومړنیو معلوماتو پر اساس د زرمت شاهي کوټ سیمې پر لور وړل شوي دي چې دوی د پیدا کېدو جدي هڅې پیل کړي دي. د دغه تښتول شویو کسانو په اړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې هم په وارونو وارونو د ماین پاکولو بېلابېلو ادارو ماین پاکان وسلوالو تښتولي چې ځینې یې خوشي کړي او ځینې یې وژلي دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو خبريالانو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار ښار کې د ملي بسونو فعالیت وروسته له څو کلونو بیا پیل سو. چارواکي وایي چې د ملي بسونو له فعالیت سره به د ترانسپورت برخه کې د خلکو زیاتې ستونزې لرې سي. محمد صادق رښتینی نور حال درکوي. رښتینی صاحب، سهار په خیر. دغه فعالیت اصلا ولې ځنډیدلی و؟
سالی صاحب، ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. کله چې څو کلونه مخکې د هند هیواد او دغه راز د پاکستان هیواد د افغانستان د ځینو لویو ښارونو سره د ملي بسونو مرسته وکړه، هغه مهال دغه فعالیت جاری و، خو د دغه موټرونو په تخریب سره فعالیت ودرېدی. تېره ورځ چې یو ځل بیا په کندهار ښار کې چارواکو د ملي بسونو دغه فعالیت پیل کړی، دوی وویل چې په کندهار کې په ترافیکي برخه او هم په کندهار ښار کې د تګ راتګ پر مهال ستونزې وې، ځکه خو د ملي بسونو د فعالیت پرېکړه وشوه. د چارواکو په وینا چې د اوس لپاره به شپږڅلوېښت اعدادي لوی او کوچني بسونه په ښار کې حرکت ولري او بیا به دغه لړۍ د دې ولایت ځینو نږدې ولسوالیو ته هم وغځول شي. دلته چې موږ د کندهار د اوسېدونکو، البته کندهار ښاریانو سره خبرې کړې، دوی وایي چې د ملي بسونو د فعالیت پیل یوه اړتیا وه. د خلکو په وینا چې په کندهار ښار کې د ملي بسونو فعالیت به نه یوازې په ترافیکي ګڼه ګوڼه او ترافیکي پیښو کې کمښت راولي، بلکې خلکو ته به هم ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. د دغه بسونو ټوله کرایه چې په ښار کې ګرځي لس افغانۍ ټاکل شوې ده، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، تر دې مخکې هم په ښار کې د ملي بسونو د نه فعالیت په وجه خلک د ترانسپورټ په برخه کې د ستونزو سره مخامخ وه.
له محمد صادق رښتینی څخه مو واورېدل چې له څو کلونو ځنډ وروسته په کندهار کې ملي بسونو یو ځل بیا خپل فعالیت پیل کړی چې خلکو یې هرکلی کړی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر اوبه جو وروسته اوریدلی سئ. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جلال آباد په څیر خونړۍ پیښې افغانان د داعش په وړاندې لاس سره یو موټی کوي. داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې په دې وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي او د لومړي ځل لپاره یې په جلال آباد کې د وروستۍ خونړۍ پیښې د حملې مسؤلیت منلی دی. تفصیل له کابل د حمیدې هارون عثمان په راپور کې.
په جلال آباد کې وروستۍ خونړۍ حملې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست، د خلکو هغه شک په یقین بدل کړ چې د داعش د فعالیتونو په اړه یې درلود. خو د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډول حملې د داعش په وړاندې افغانان لا یو موټی او اراده یې پیاوړي کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جلال آباد په څیر حمله چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست، څه پیغام لري، داسې وویل:
تروریستان هیڅکله پیاوړي نه دي او هیڅکله او په هیڅ ځای کې قوي نه وو. موږ افغانانو په تیرو دیارلسو کلونو کې قوي اراده ښودلې، نن هم پیاوړي یو. حق مو اوچت دی او انشاءالله درس میلیونه افغانان به د دې تروریستي شبکو په وړاندې چې محدود دی مبارزه وکړو او خپل هیواد به وژغورو.
د تیرې شنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې په یوې خونړۍ انتحاري حمله کې څه باندې دېرش کسان ووژل شول او یو سلو پنځوس نور ټپیان شول. په خاطر دې حکومت د داعش د موجودیت په اړه ضد او نقیز راپورونه خپاره کړي، خو دا لومړی ځل دی چې د داعش ډله د یوې حملې مسؤلیت مني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازی نیکولاس هایسن بیا وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د داعش د موجودیت په اړه څېړنه وکړي.
موږ تر اوسه نشو ویلی چې د داعش موجودیت به د بشري حقونو نقص نور هم زیات کړي. داعش په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړي، خو د څرنګوالي په اړه یې ضد او نقیز څرګندونې کېږي. څوک وایي دا د داعش اصلي پدیدې دي او څوک وایي پخواني وسلوال دي، خو یوازې یې بیرغ بدل کړی. دا ټول مسایل څېړنو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي چې حکومت باید هغو راپورونو ته ارزښت ورکړي کوم چې په افغانستان کې د داعش د ډلې د موجودیت په اړه ورکول کیږي. ښاغلی کوهستاني وایي که حکومت غواړي چې د دې ډلې په وړاندې مبارزه وکړي، باید له پاکستان سره په خپل سیاست کې بدلون راولي، او دا ځکه چې داعش تمویلوي.
مالی مرستی له پاکستان نکیجی ده خلیج ده هیوادون للاری انتخالیجی باید پاکستان لده قضیه سر جدی چلند وکری که غواری دایش ده طالبانو زای ناسته کری او پخپله مشری وکری سناسه باید افغان حکومت خپل سیاست ده پاکستان پوراندی بدل کری
یو شمیر وسلوالو دلند و ویدیوگانو او تبلیغاتو للاری زانون پا افغانستان که ده دایش ده دل غری معرفی کری او دیشمیر خلق دار از تبلیغات ویرون که گنی ده چارو یوشمیر کارپوهان بیاوی چه دال طالبان و آقا جداشی بی وصلوال دی چه لافغان حکومت سر ده سول خبرو تلیوال ندی او غاڑی پا افغانستان که ده بحرانوی و پلمسون جگری تا دوام ور کری
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر استخباراتي نیمګړتیاوې او د امنیتي ارګانونو ترمنځ د هماهنګۍ نه موجودیت په هیواد کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو اصلي علتونه ګڼي. نورالحق علومي دغه څرګندونې پرون د هیواد د نورو امنیتي مسؤلینو سره یو ځای د مشرانو جرګې په استجوابیه او غونډه کې وکړې. ښاغلي علومي زیاته کړه چې افغان سرتیري له وسلوالو مخالفانو سره د هر ډول مقابلې توان لري. سید کمال شاه عارف نورحال راکوي.
په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د حملو او امنیتي ستونزو ډېرېدل د دې سبب سول چې مشرانو جرګه امنیتي مسؤلان استجوابیه غونډې ته وروبولي. د افغانستان د کورنۍ چار وزیر نورالحق علمي د وسلوال پوز د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد او د ملي امنیت مرستیال حسام الدین حسام د دې جرګې د یکشنبې ورځې غونډې ته وربلل سی وو. د کورنۍ چار وزیر د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې په امنیتي ارګانونو کې ستونزې تایید کړې او ویې ویل چې د هواري لپاره یې هلې ځلې دوام لري. ښاغلي علمي د امنیتي ارګانونو ترمنځ د هماهنګۍ نشتوالی، د فساد موجودیت، په سیمه ییزو پولیسو کې د یووالي نشتوالی او د وسلوال مخالفینو څخه د ځینو کسانو ملاتړ د هیواد د امنیت پر وړاندې لوی خنډ وباله. دی وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه ډېر پیاوړي دي، تر کومه ځای چې ما پورې اړه لري ټولو ته مې ویلي چې د هېڅ وسلوال مراد ونه کړي. لکه څرنګه چې د دې هیواد بچیان د خاورو سره سموي، دوی هم همدارنګه د خاورو سره سم کړي. موږ په خپلو استخباراتي برخو کې خپلې ځینې نیمګړتیاوې وینو. د افغانستان مشرانو جرګې امنیتي مسؤلین په جلال آباد ښار کې د شنبې ورځې تر خونړۍ حملې وروسته چې پکښې 43 تنه ووژل سول او 115 تنه نور ټپیان سول، د دې جرګې استجوابیه غونډې ته وروبلل. د ننګرهار خونړۍ پیښې ترڅنګ په بدخشان کې د ملي اردو د سرتیرو وژل کېدل او په زابل ولایت کې د 1 مسافرو برمته کېدل بله هغه موضوع ده چې له امله د ملي شورا غړي سخت اندېښمن کړي دي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په ننګرهار، نورستان، غزنی، بدخشان، فاریاب او هلمند ولایتونو کې د امنیتي پیښو زیاتوالی د اندېښنې وړ وباله او زیاته کړه چې اوس مهال د دې ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې دي. د دغه سناتورانو په وینا وسلوال طالبان په دغه ولسوالۍ کې له خلکو څخه پیسې اخلي او هغه کسان چې د دوی له غوښتنو څخه سرغړونه کوي په مرګ ګواښي. دغه راز د افغانستان د وسلوال پوز د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد وایي چې د اسلامي دولت ډله اوس مهال په افغانستان کې د تفرقه کېدو په حال کې ده، خو وایي چې خپل اهداف ته به ونه رسیږي. د اردو سره باید تل د افغان حکومت ملاتړ ورسره وي او موږ هیڅ وخت تاسو نه مجبورو چې تاسو د یو ډیر ضعیف موقف څخه د افغانستان دښمنانو ته د سولې وړاندیز وکړئ. خو د ملي امنیت عمومي ریاست په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش دومره د اندېښنې وړ نه بولي. د ملي امنیت عمومي ریاست مرستیال حسام الدین حسام د استخباراتو په برخه کې ستونزې مني، خو وایي چې دا هماغه طالبان دي او د سپین بیرغ پر ځای تور بیرغ پورته کړی دی. ورځ القاعده زموږ او ستاسو دښمن وو، په زور یې درلودی او زموږ او ستاسو سره جنګېدل. د ازبکستان، تاجکستان او د منځنۍ آسیا مخالفین افغانستان ته داخل سوي دي او غواړي له هلمند، زابل لارې خپل کورنۍ د هیواد شمال ولایتونو ته انتقال کړي او غواړي چې خپل فعالیتونه هلته پیل کړي. په عین وخت کې یو شمېر سناتورانو له متحده ایالاتو سره د افغان حکومت لخوا د امنیتي تړون لاسلیک کول د امنیتي پیښو د زیاتوالي لامل وباله او ویې ویل چې امریکا باید په افغانستان کې د تروریستانو د هر ډول عمل په وړاندې ځواب ووایي. په دې وروستۍ کې په هیواد کې د امنیتي پیښو زیاتوالي د هیواد د ملي شورا تر څنګ عام خلک اندېښمن کړي او وایي چې دولت باید د وسلوال مخالفینو د ځپلو په برخه کې جدي اقدامات وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پکتیا یو قومي مشر او د ولسمشري انتخاباتو پر مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی مخکښ ملاتړي باچا خان زدران په یو غونډه کې اوسنۍ حکومت غیر قانوني وباله، د چولی داود تپان براتوي.
د پکتیا په وزی زدران ولسوالۍ کې د زدران میشتو ولسوالۍ یو شمیر قومي مخور او د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو د یوې غونډې په ترڅ کې افغان حکومت غیر قانوني یاد کړ. د پکتیا قومي مشر او په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د ولسمشر اشرف غنی ملاتړي پاچا خان زدران په حکومت نیوکې وکړې او د حکومت مشروعیت یې تر پوښتنې لاندې راوست.
دا چې دا کوم حکومت جوړ کړی دی، دا حکومت قانوني حکومت نه دی. که څوک وي موته دې روښیي چې دا په دا قانون حکومت چې بادشاه دی چې غیر قانوني وي وکیل
نوموړي دا هم وویل چې مرکزي حکومت باید تر ټولو لومړی د خپل مشروعیت لپاره کار وکړي، څو ولس قانع کړلی شي چې حکومت یې د ډلو ټپلو پر ځای ولس او د ولس رایو ته ژمن دی. د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری هم په دې غونډه کې له مرکزي حکومت څخه شکایت وکړ چې حکومت یې د وړتیا پر ځای په شخصي غوښتنو او ډلو ټپلو ویشلی دی. نوموړي زیاته کړه چې که چېرته خلکو ته په حکومت کې په ونډو ځای ورکول کېږي، نو لویه پکتیا هم د خپل ورکړیو رایو په تناسب په ټولو سیاسی او ملکی څوکیو کې برخه غواړي.
هم کله چې دولت وشل کیږي د احزاب او سیاسي تنظیمونو د جهادي مشرانو ترمنځ موږ هم لویه پکتیا د رایو تناسب په اساس باندې په دولت خپله ونډه غواړو. موږ ته هم باید د رایو تناسب په اساس باندې موږ ته که وزیران والیان مصدران وي نور ډیپلوماتیک پوسټونه یې باید موږ ته د رایو په اساس باندې موږ ته برخه راکړي.
د قادری په خبره که چېرته په ټولو څوکیو کې د لویه پکتیا ونډه په پام کې ونه نیول شي، ښایي ورځ تر بلې د دې ولس د مایوسۍ سبب او مرکزی حکومت ته د سر درد جوړ کړي. په زدران میشتو ولسوالیو کې د مرکزی حکومت په خلاف دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې پکې د پاچا خان زدران په لویانو د انتخاباتو پر مال د اوسني افغان ولس مشر اشرف غنی په پلویتوب ورته لویه غونډه کړې وه.
د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ، خو اوس به نوریاس نوري ته ورسو چې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
نېشنل خبرونه ایران ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه په یو مطلب کې لیکي، افغانستان او ایران د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي دولت د ډلې د ګواښ په وړاندې به په خپلو کې امنیتي همکاري پیاوړې کوي، چې د خبرونې په وینا ښایي ګډ پوځي عملیات هم پکې شامل وي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي سیمه ناکراره ده او دې ته اړتیا لري چې استخباراتي معلومات له یو بل سره شریک شي. خبرونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته په اشاره د افغان ولسمشر اشرف غنی دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي له پراخې همکاري پرته نشي کېدای چې د دغې وحشتناکې پدیدې مخه ونیول شي. د نېشنل خبرونې په وینا ایران او افغانستان نږدې اړیکې لري. په 2001 کال تهران په یو بېساري اقدام کې په افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ د پرځولو لپاره د امریکا په مشرۍ جګړه کې له واشنګټن سره همکاري کړې وه. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه چې لږ تر لږه 40 کسان پکې ووژل شول او له 100 زیات ټپیان شول په یو مطلب کې لیکي، که چیرې هغه ادعا چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش کړې چې د غزان وژونکي حمله دوی کړې تایید شي، دا به په افغانستان کې د دغې ډلې لخوا تر ټولو لویه حمله وي. ورځپاڼه لیکي په مارچ میاشت کې واشنگټن ته د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس له سفر مخکې لوړ پوړو افغان چارواکو په کراتو په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې د حضور په اړه خبرداری ورکړی و، خو د دغې ډلې فعالیت زیات محسوس نه و. د ورځپاڼې په وینا شاهد الله شاهد چې ځان د اسلامي دولت د ډلې یا داعش ویان معرفي کوي د دغې حملې مسؤلیت اخیستی او یو شمېر ټولنیزو شبکو چې ځان په دغې ډلې پورې تړلي ګڼي برید کوونکي ته منسوب داسې تصویرونه خپاره کړي چې د دغې ډلې د تور بیرغ په مخ کې ولاړ دی. لاس انجلس ټایم د ورځپاڼه وړاندې لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د حضور په اړه مخکیني راپورونه پر دې څرخېده چې ګواکې د وسلوالو طالبانو په منځ کې راپورته شوي اختلافات د دې سبب شوي چې یو شمېر قمندانان له طالبانو ځان جلا او د ابوبکر البغدادي په مشرۍ خلافت سره چې د منځني ختیځ لویه سیمه یې لاندې کړې یو ځای شي. اکونومیک ټایمز خبرونه په دې اړه په یو مطلب کې لیکي د اسلامي دولت د ډلې لخوا د حملې د مسؤلیت له اخیستو سره په افغانستان کې داسې پوښتنې راپورته شوي چې آیا د دغې حملې مدعیان په رښتیا په دې هیواد کې حضور لري او که هغه طالبان دي چې اوس یې د داعش تور بیرغ پورته کړی دی. د خبرونې په وینا که هر څه وي خو افغانان چې جګړو ځپلي داسې انګیري چې سږنی دوبی به د جګړو یو خونړی فصل وي چې په یوه لسیزه کې ساری نه دی لیدل شوی.
د محمد نسیم زیرک په نامه اوریدونکي په خپل پیغام کې له حکومت نه پوښتنه کړې چې د خدای لپاره دا څه روان دي په هلمند، خوست، بدخشان، ننګرهار او نورو ولایتونو کې. عبدالقادر سادات له کندهاره په خپل پیغام کې ویلي له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غواړو چې د کندهار والی ژر تر ژره بدل کړي او دغه ولایت ته د یو فعال والی راولیږي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي له افغان حکومت نه غوښتنه کوي چې د خون کوم شونه دی لوړ کړي، ځکه په اوسنی معاش د یو کور گزاره هم نه کیږي. فرید احمد له بغلان لیکلي، افغان دولت دې له ایران څخه د صادقانه همکارۍ تمه نه لري. دغه هیواد هر کال په لسګونه افغانان په بیلابیلو تورونو په دار ځړوي. اوریدونکي، له افغان ولسمشر نه هیله کړې چې پر دې مسالې له خپل ایراني سیال سره خبرې وکړي.
تاسو ځینې پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلې وه. اته نیمو بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل تورمان ناوري.
د هلمند په مرکز لښکرګاه کې پرون ناوخته پیل شوې جګړه پای ته ورسېده. د هلمند امنیه قمانداني وایي په دغه برید کې دوه ځانمرګې وژل شوي او درې پولیس ټپیان دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ماین پاکۍ د یوې ماسې 19 تنه کارکوونکي د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوي دي. چارواکي وایي افغان ځواکونه د هغو سرتیرو مرستې ته رسېدلي دي چې له یوې میاشتې راهیسې په کونړ ولایت کې کلا بند وه. ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته د رسمي سفر په مخه په تهران کې دی، پرون د خپل ایراني سیال سره وکتل او په بیلابیلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی چې د چین ولسمشر نن د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف پاکستان ته لاړ شي. ناروی وایي ناروی ته د هغه روسي جګپوړي مقام د سفر په اړه یې له مسکو څخه د توضیحاتو غوښتنه کړې چې د هیواد ته د تللو اجازه یې نه درلوده. او د فرانسې ولسمشر وایي له مسکو سره خبرې روانې دي څو روسیې ته په فرانسه کې د جوړو شوو دوو مسترال ډوله کښتیو د ورکولو مسلې ته یوه حل لاره پیدا کړي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د کونړ چرواکي دا وکړي چې افغان ځواکونه ناوپاسته ورسېدل او هلته ماسره سوي سرتیري له محاصره اخلاص کړل. تفصیل د روحله انوري په راپور کې.
د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلال ازادي راډیو ته ویل افغان ځواکونه په دې بریالي شول چې د یک شنبه ورځې ماسپخین ځانونه ناوپاسته ورسوي او د هغو سرتیرو پر مخ لاره پرانیزي چې کوم له تیرې څه باندې یوې میاشتې محاصره وو.
قماندان صاحب د اردو ملي ساعت ته د قماندان د قولي اردو وزیر صاحب ته تلیفون وکړ. قماندان د سرحدي موږ چې موږ واپس وختلو مورچم دغه ځای مونږ
والی وای په یادو عملیاتو کې تر اوسه 14 وسلوالو طالبانو او د ملي اردو څلورو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
اردو ملي البته یو شهید او درې زخمیان لرل او مخالفینو خو قرار دورېدونه وایي چې دغسې شپږو پورې مړې او لس پورې زخمیان دي.
هغه وایي غواړي چې ناوپاسته غځېدلې لاره د تل لپاره پرانیستې پاتې شي او بیا داسې خنډونه پیدا نه شي چې له امله یې لاره وتړل شي. والی وایي درې ورځني عملیات یوازې افغان ځواکونو ترسره کړي او د بهرنیو کومه مرسته ورسره نه وه موجوده. او په یادو عملیاتو کې د ملي اردو د انجینرۍ ټیم 15 مینونه خونسا کړي دي. طالب بوین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو لیکلي تلیفوني پیغام کې داوه کړې چې د یک شنبه په ورځې ناوپاسته په تللې لاره کې د ملي اردو پر سرتیرو برید کړي او پکې لس سرتیري وژلې دي. خو حکومتي چارواکي یوازې د خپل یو سرتیري وژل او د دریو ټپي کې د منی له یوې میاشتې زیاته موده کې د چین واپاسته تللې لاره تړل شوی وه او هلته پرتو افغان سرتیرو شکایت کولو چې وسلوالو طالبانو محاصره کړي دي. ناوپاسته سرکانو ولسوالۍ اړوند سرحدي سیمه ده چې له پولې اخوا ته یې د مومندو او باجوړ ایجنسۍ موقعیت لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ټاکل سوی د چین ولسمشر نن په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ولاړ سي. نوموړی به په دغه سفر کې له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو وغږیږي. دغه راز به ورسره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په ګډون د نورو اقتصادي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق په راپور کې.
ټاکل شوی چې د چین ولسمشر جی جین پینګ به نن د یو پلاوي په ملتیا د پاکستان په یو دوه ورځني سفر د دې هیواد پایتخت اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا نوموړی به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال پر صدراعظم نواز شریف او ولسمشر سربیره د دې هیواد له یو شمېر نورو سیاستوالو او همدارز له جګپوړو پوځي مقاماتو سره وګوري او په دوه اړخیزو سیمه ییزو اړیکو بور سره خبرې وکړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د چین ولسمشر به پاکستان ته په خپل سفر کې له دې هیواد سره د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د پاکستان چین اقتصادي دهلیز په ګډون د یو شمېر نورو پرمختیايي پروژو تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. دا د چین دغو هڅو برخه ده چې غواړي په آسیا کې د تجارت او ترانسپورټ نوې لارې پرانیزي. زی کله یوی خو د پاکستان حکومت اسلام آباد ته د چین دولس مشر توت هر کلی تابع کړي نو لبل خو دوی دا سفر او د اقتصادي پروژو ترونو لاسلیک کول نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې د هیوادونو د اقتصادي پرمختګ او سولې لپاره مهم بولي د پاکستان د پلان وزیر احسان اقبال د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
چاینا پاکستان اکنامک کوریډور کو اگرچه
دی وایي که څه هم د پاکستان او چین ترمنځ دغه اقتصادي دهلیز پروژه ته د لوبې بدلوونکی یا گیم چینجر ویل کیږي خو زما په خیال دا یو برخلیک ټاکونکې پروژه ده دا به زموږ او د دې سیمې د خلکو تقدیر بدل کړي او د پاکستان په ګډون به د سیمې د ټولو هیوادونو اقتصادي پرمختګ او سولې او ثبات په تامین کې به غټ رول ولوبوي نوموړي زیاته کړه چې چین به په راتلونکي کې په پاکستان کې د تا ورته نوره پانګونه هم وکړي چې له امله به د دې هیواد اقتصاد وده وکړي او خلکو ته به د کار زمینې برابرې شي دا چین په داسې حال کې پاکستان ته راځي چې په دې وروستیو کې په سیمه کې پر ځینو مهمو مسلو بحث روان دی چې په سر کې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل دی په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې چین هم د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې دلچسپي ښودلې نو همدا لامل دی چې د سیمه ییزو چارو کارپوهان وایي چې ښایي د چین ولسمشر به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په وضعیت په ځانګړې توګه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په موضوع هم وغږېږي په پیښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر سرفراز خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مهمه دوره ده هغې کې به نه صرف چې دی یو چې دی پراجکټ سایم کېږي افغانستان باندې به هم خبرې کېږي چې څنګه چې دی مونږ صلح راوستلی شو په علاقې کې څنګه روغه جوړه او ترقي تجارت کېدی شي او ورسره ورسره پاکستان او افغانستان منځ کې تجارت والا صلح روغې جوړې خبرې او د چین تجارت چې دی د افغانستان سره پاکستان سره دا خبرې به ضرور کېږي مونږ خبرې چې مخکې هم د افغانستان حکومت په خلاف چې کوم خلک لګیا دي طالبان هغه چین ته تلي چین ورته وري چې خبرې وترې وکړي خپل حکومت سره کښېني پاکستان هم ورته وایي چې هغه د حکومت سره کښېني خبرې اترې وکړي
که څه هم د چین ولسمشر د پاکستان دا سفر په تیر میلادي کال کې ټاکل شوی و خو په اسلام آباد کې د سیاسي کړکېچ له امله نوموړي پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه او هندوستان ته لاړ د یادونې وړ ده چې د چین ولسمشر به پاکستان ته د خپل سفر پر وروستۍ ورځ د پاکستان د ملي پارلمان یوې ګډې غونډې ته وینا هم وکړي
د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونه کې په یوه رپورټ پسې اوریدلی سئ د ایران مذهبي مشر وایي چې د نړۍ امن د امریکا لخوا تر ګواښ لاندې دی نه د ایران خامنهیي چې پوځي قمندانانو ته وینا کوله د ایران د دفاعي ځواک د پیاوړي کېدو غوښتنه وکړه ځکه د ده په وینا د نړۍ لوی قدرتونه ایران ته ګواښ کوي تر دې مخکې د سپای پاسداران ځواک مرستیال ویلي وه چې نړیوالو مفتشونو ته به د ایران د پوځي مرکزونو د تفتیش اجازه ورنه کړل سي تفصیل له احمد تکل نه په یوه رپورټ کې اوري
د ایران مذهبي مشر وایي چې د ایران د اټومي وسلې عبارت لویدیز جال کړی سولې د هیواد یو تهدید جوړ کړي آیت الله علي خامنهي پوځي قمندانانو ته په وینا کې وویل چې نړیوال قدرتونه ایران ته پوځي ګواښ کوي او ځکه د خپل هیواد د دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا غوښتنه وکړه ګومان کېږي چې خامنهي به دا څرګندونې د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال مارتین دمسی د هغو څرګندونو په ځواب کې کړي وي چې ویلي دي که روانه ډیپلوماسي ناکامه شي نو د دې لپاره چې ایران د اټومي وسلو جوړولو ته پرېنښودل شي د پوځي حملې انتخاب لا هم پر ځای پاتې دی خامنهي په خپله پرونۍ وینا کې چې پر ټلویزیون هم خپره شوه زیاته کړه چې اصلي ګواښ په خپله امریکا ده نه ایران
افسانه جعلی مسئله هسته‌ای
د ایران د اټومي وسلې افسانه امریکایانو اروپایانو او هغوی چې خوشخدمتي ورته کوي په دې مقصد جوړ کړی ده چې ایران د یو تهدید په توګه وښيي خو نه د خپل امریکا د چې نورو ته تهدید دی خامنهی وویل امریکا د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ناامنۍ اصلي عامل دی او په هر ځای کې غواړي لاسوهنه وکړي
رژیم امریکاست که بدون هیچ
دا د امریکا رژیم دی چې هر ځای او هر چیرته چې زړه یې وغواړي له وجداني او دینی مکلفیت پرته بې اړتیا لاسوهنه کوي امریکا نړۍ ناامنه کوي د ایران مذهبي مشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په پام کې ده د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ خبرې راتلونکې اونۍ په ویانا کې پیل شي د دې خبرو هدف د روان کال د جون تر پایه د تهران د اټومي لانجې د حل په اړه یو توافق ته رسیدل دي خامنهي چې په ایران کې د ټولو پریکړو اصلي او ټاکونکی قدرت دی ویلي چې د سویس په لوزان ښار کې له لویدیځو هیوادونو سره د ایران د وروستۍ موافقې نه ملاتړ کوي او نه مخالفت خط د ویلی دی چې په دې اړه وروستي توافق ته انتظار کوي. نوموړي او نورو چارواکو غوښتنه کړې چې د ایران او لویدیز له موافقې سره سم پر تهران لګول شوي بندیزونه باید سمدستي لرې شي، خو متحدو ایالاتو ویلي چې د بندیزونو لرې کول به تدریجي وي. خامنه‌ای همداراز په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له هوایي حملو څخه د امریکا پر ملاتړ انتقاد وکړ او ویې ویل چې په یمن کې سخت ظلم روان دی او امریکا د ظالمانو ملاتړ کوي. د خامنه‌ای له څرګندونو لنډه شیبه مخکې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک یو قومندان وویل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له وروستي توافق سره سره به د هیواد د پوځي اډو تفتیش ته اجازه ورنکړي. د دې ځواک مرستیال قومندان حسین سلامی وویل چې د پوځ اډو ته د نړیوالو مفتشینو پرېښودل به د ایران له خرڅولو سره انډول وي.
انور صدیقی د پکتیا ولا د اریوب زازای ولسوالۍ نه ستاسو ته خپل پیغام سوتوم. صلح عزت ته، صلح خدمت ته، صلح امانت ته، صلح د افغانانو ډاډمن ژوند رامنځته کوي. جنگ دی ورک شي، رنګ دی ورک شي، جنگ بربادي ده، جنگ تباهي ده، جنگ بې عزتي ده. د نوي حکومت نه دا غواړو چې د صلحې د امن دپاره کوټلي ګامونه واخلي او څومره چې زر کېدای شي ټول افغانان وروڼه وټغر کینوي او خپل ملک ته د تعلیم، د آبادۍ، د اجتماعي عدالت او د ترقۍ وده ورکړي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیان د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ایم اس راولېږئ. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفاً په دوو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړه چې تاسو ته تلیفون وکړي. دا ځکه چې د نن ورځې په پروګرام کې همداسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی، خپل زوی لټوي او لمنګنه د خپل د زوی آدرس پښتنه کوي، خو د تلیفون شمیره نه وای. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات خپاره شوي دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسې هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ: 00 3 2 1 4 1. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده: www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. پیل به یې په هغه یو پیغام وکړو کوم چې یوه ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د خپل ځان په باره کې معلومات ویلي دي. راځئ چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زما نوم مجید رحمان دی، زه د قندوز ولایت اوسیدونکی یم او تقریبا دا دوه کاله کېږي چې ننګرهار ته راغلی یم. دلته ودلکه شوی یم او پلار نوم عبدالرحمن دی، ماما نوم نجام محمد دی، د تره نوم نورامی دی. زما ازادي راډیو د کارکوونکو رضا خاص دی چې زما د کوم پیغام چې دی رسم کله پیغام دا بار بار نشي چې زه پیدا شم خپل کور ته ورسېږم. دا به ازادي راډیو د کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه کوي. ما تر خپلې د سوالۍ د خپل کلي نه دی معلوم. ازادي راډیو نه زما دا خاص دی چې زما پیغام بار بار نشي کې. دا زما نمبر دی 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
اوریدونکو او د ازادي راډیو کارکونکو نمبر.
بله السلام علیکم. سلام نونی کی له ازادي راډیو د ورکو سو عزیزانو د پروګرام ټولو قدر منو کارکونکو اوریدونکو ته خصوصا امان الله جان امیرزی صاحب ته. البته کشمن ترخیل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ نن سره په تماس کې ما د کابل ولایت په د سبز ولسوالۍ کې یعنی د دوه میاشتو نه راپدې خو یو رکزیز داسې په نامه باندې د سمی ولاد او د متی ولاد زوی ځان معرفي کوي د کندوز د ولایت اوسیدونکی ده. نو د دوه میاشتو راپدې خو همدلته په د سبز کې لکه څوک غواړي د ده پاک معلومات واخلي او یا د ده خپلوان د ما آواز اوري نو لطفا دی اول ازادي راډیو ته زنګ ووهي او بیا که غواړي چې ما سره د دې نفر پاکله معلومات پیدا کړي نو په دغو شمېرو دې تماس ما سره ونیسي. صفر اووه سوه اووه څلوېښت څلور شپېته درویشت درې نوي یا هم صفر اووه سوه درې نوي څلور سوه څلور نوي پنځه سوه اووه پنځوس. نور مو وخت نه نیسم. خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ لازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. د یادونې وړ ده چې د ازادي رادیو د دغه پروګرام له لارې نه د تاسو ډېر ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. که تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ. اوس ور ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه هم یو ځای سره واورو.
د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ البته د ناګرانه کلي څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې هیله لرم چې رسنۍ شریکي زما یو ماما دی چې اسم احمد په نامه دی. تقریبا شپږ دېرش کاله مخکې د کور څخه تللی دی. د لس کاله وروسته راغلی کور ته. نو د پاکستان د کوټې په ښار کې دی کور. نو څلور شپې کړي بیرته تللی دی. نو تر اوسه پورې دی زه یې لاندره کوي که دی زما غږ اوري یا د بل چا ته په د دپاره معلومات وي ما ته چلي په شپانه باندې زنګ ووهي. صفر اووه صفر صفر نه اته صفر پنځه صفر درې د چلي په شپانه ضربه صفر اووه سوه اته نوي صفر پنځه سوه درې شپېته. وسلام په احترام.
السلام علیکم آغا امیرزی صاحب. زه مرک مشهور په امیر محمد دی صبرغان دی عقیده عمران په قوم خروټه ده د جامع مسجد دی خصای دی صبرغان څخه له مدرسې څخه په خلل دی دماغ ولا کور نه راځه سوای د تللای ده معلومات یې نشته. هر مسلمان ورته کوم معلومات یې یا چا سره چیرې مزدوري یا په داخل یا په ایران یا په هر ځای کې مونږ ته دی په دې نمبر معلومات راکړي دی خپل نوم او ولد او ځای چاته نه ورښيي. نن یې عمران دی په قوم خروټه ده امیر محمد دی مونږ سره دی په دې نمبر په تماس کې شي صفر نار یا څلور سوه اووه یا درویشت اته پنځه.
زه د کاپیسا ولایت آلسی اوسیدونکی حاجي مجاهر تاسو سره خبرې کوم. زما یو زه د الحاج الیاس په نامه د شپخانې میوان څخه ورک شوی دی. یو میاشت کېږي چې مونږ ورپسې الزمې کوو نه پیدا کېږي او په سترګو باندې سړی مایوبه دی او په ژبه یې بندېږي او که هر مسلمان سره وي په دې شماله مونږ ته دې زنګ ووهي. صفر اووایا اته پنځوس څلوېښت اته سوه څلور نوي بیا تکرارم صفر اووایا اته پنځوس څلوېښت اته نوي څلور. وسلام.
د ازادي راډیو و ټول کارکوونکو ته سلام وایم. وروسته تر سلامه زه عبدالرشید راشد د مرجع څخه زحمت تر کوم. زما یو قریب دی د محمد رسول په نامه او د زایر اکا زوی دی او د خدای داد ورور دی. تقریبا دېرش کال عمر لري. د پروش کال راهیسې نابرکه شوی دی که هر څوک ته د په حقله معلومات لري او یا دی خپله د ازما غږ اوري. مهرباني دې وکړي او خپل قریبانو او خپل ورور او پلار ته دې معلومات ورکړي. جایزه ورکول کېږي یا دې و دغه شمارې ته زنګ ووهي. د تلیفون لمبر دی 0 8 3 4 1.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 8 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 8 1. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اسماعیل د چپری کلی اوسیدونکی د فضل الدین زوی د خوست ولایت د مسخر ولسوالۍ. پیغام داسې دا پیغام استومه چې زما یو ورور دی صدین نمیږي. تقریبا 12 کاله مخکې د کور نه خپه شوی لور دی. تقریبا د 1.5 کلو په عمر کې دی. که څوک د ده په اړه معلومات لري، د صدین په اړه معلومات لري، نو په لاندې شمېره د تماس ونیسي. یا که چېرې دی دا اوس ګوري نو مور پلور یې ورته انتظار دی. د مهربانۍ له مخې د دغه شمېرې ته زنګ ووایي 0 5 5 5 1 4 9. شمېره بیا تکراروم 0 5 5 5 1 4 9. که هر څوک د دغه صدین په اړه موږ ته معلومات ورکړي یو لاک کلدار د جای هغه واخلي، انعام واخلي.
الو السلام علیکم، زه عبدالحکیم د ایرمن ولایت د مرګي ولسوالۍ سره در سره په اړیکه کې یم. زما ماما چې د دېرش کاله کېږي چې ورک شوی دی، که هر ورته معلومات وي په دغه لمبا چې زموږ سره اړیکه ونیسي 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
صفر وسط واتاتیا درینوی دوانوی وشکتا صفر او سو پنجنوی اویا اتاویا سوارلس صفر او سو پنجنوی اویا اتاویا سوارلس صفر او سو یو اویا ات سو نهویش ات سو درش کېده
مردا سزین امرت دی جلال آباد کی دی مدک و نام دی مدک و نام دی یہ پلارے میں گل محمد نہیں ہے جمع سپاہی غلط سے وہ چیر دے جب جواب سے ادرس رہا خبر ہو رہا لمبا رہا جب کنال کی ماں کو دے رہا آرزا کی دے جب ادر سمالے تھا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزملاء رحمة الله به يمن ذي ولاية مدريد والسؤالية خبركم ثم يخري تقريبا لا يوم قال كذي ورسي ذي أسيدة نهار ذي ولاية بنيشة والسؤالية ذي أحمد الله نميد محمد علي الزيدي فسوف ذي بحق المعلومات لري يا ذي يخفل الزمان راغن ذي أبل سوك فدم معلومات لري لو فدرش مرجمة الزان قوية سفر و سفر دري حتى نار دریش کال شپاز و بلش میاد از سفر و وسایل پنده نیب وسایل شکل داد پنده سال دو نیب سالور لکه روپی جایزه لری کاش با معلومات راستی و سلام
لازم لازم اطلاع در لازم لایت دیگر دو مسال است اصلا پتامات کیم مالی و کاری چه دم لاست دو پنامه دو لسکاله یا لسکاله بکیجی نو د پاله که څوک معلومات لري په دغه اړه مرته په دغه شیره مرته تماس موږ سره ونیسي صفر اویا شپږ دېرش دوه شپېته نه سوه نولس ستاسې د مهربانۍ څخه یو جام.
السلام علیکم، زه احمد شهید د پکتیا ولایت د رڼې پټان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه ورکشو عزیزانو خپرونې ته دا پیغام پرېږدم چې زما یو ورور چې منیم نومیږي د پلار نوم یې احمد شاه ده، له پېښور دګیرې څخه ورک شوی ده. ذهني کمزوري لري چې په بدن یې دانې دي او غټ غاښونه لري. ولس اتلس کاله عمر لري، یو کال دوه میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. او که هر چا ته د ده په اړه معلومات وي نو زموږ سره دې په دغو شمېرو اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر سیپر و و انا و یو و و دوا سیپر بلش میرا سیپر و و و حتا و انا دری یو پیو پینز این نام بڑا بلور که و سلام به اخترام.
السلام علیکم، زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت د ناوې د ولسوالۍ د ملکتین اوسېدونکی یم. ما یو دوست چې د عبدالغفار په نامه د سرور زوی د غزنی د ولایت د ناوې د ولسوالۍ د ملکتین اوسېدونکی ده. په کال 2002 کې د کوټي د ښار څخه نادرکه سوی ده. که چا ته یې پته معلومه وي یا دا اعلان دی په خپله اوري، په مقر بازار کې د محمد اکبر دکاندار ته خبر ورکړي. یعنې زموږ سره د تلیفون پر دغه شمېره اړیکه ټینګ کړئ. سپر سپر دوه نوي درې سوه دوه درې سوه یوویس اووه سوه شپېته اخیر اووه.
زه عبدالولي یم. زما یو د اکا زوی ورک دی په ګرمسیر کې، پنځه کاله یې عمر دی، نوم یې نورالله دی. پنځه کاله کېږي چې ورک سوی دی په ګرمسیر کې، د پنځه ویشت کاله دی. که هر څوک یې په اړه معلومات لري په دغه لمبر دې موږ ته ټلیفون را وکړي. صفر اویا اووه څوارلس نه شپږ پنځه نه، دا شماره یو ځل بیا تکرارېږي. صفر اویا اووه څوارلس نه شپږ پنځه نه. السلام علیکم، هر څوک چې په اړه معلومات لري په دغه لمبر دې ټلیفون موږ ته را وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زمون یو الک ده عتیق سمیع الله نومېږي، له درو کلو رئیس ته نادرکه ده. د ملا رحم الله زوی ده، د زابل د شهید ولسوالۍ ده. که سمیع الله زما غږ په خپله اري یا د ده معلومات و نورو خلکو ته وي، که هر چا ته معلومات وي هغه دې په دغه نمبرو باندې ما ته زنګ ووایي. صفر اویا اووه دېرش اته نوي شپږ سوه یو صفر اویا اووه دېرش اته نوي شپږ سوه یو. وسلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شوې ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوې عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.